السلام علیکم لس بجی شوی ز امید زهیر مالیم لمړی لاند خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت د نجونو او خصو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په سازمان کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او خصو د زده کړو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا ډول په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښود او زیاته یې کړه یو باثبات او سوله ییز افغانستان غواړي او په دې کې د پاکستان ګټه ده. خو بلاول بوټو دا هم وویل چې طالبان باید د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي په دوو لړیو طالب وسلوالو جنسي تېری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري پاتې ویشتمه نېټه کور ته ننوتي او په دوو لړیو ورته جنسي تېری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دا ادعا په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولي. د طالبانو مشر مولا حبت الله اخونزاده د کندهار والی محمد یوسف وفاد بلخ د سرپرست والی په توګه ګمارل دی. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار لیکلي محمد یوسف وفاد د بلخ لپاره د نوي والی تر ټاکل کېدو د دند مخته یوسي. د بلخ مخکنی والی محمد داود مزمل د پنځشنبه په ورځ د ولایت مقام دننه په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېرې نشي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر خبره کړه. اغلی امیری وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناستې دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې پخوا بندیان شوي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېرې خزینه قاضیانې څارنوالانې هم مدافع وکیلانې وي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش رامخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یوه ورځ رامخکې شوه او اوس په لومړۍ لوبه د مارچ په 24 وي، دویمه به د مارچ په 26 او درېیمه به د مارچ په 28 په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25، 28 او 29 پلان شوی وي. او د ایټالیا سمندري ځواکونو د کډوالې درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. دې ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې ور روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 130 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو 19 خبرونه ته جلا شوی. خو تر هغه مخکې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وایي په نوې تعلیمي کال کې به تر 6 میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد انیشا دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې ده. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دی. خو له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وایي چې تر امرستاني پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه هم په همدې پلمه وتړل.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته 10 ورځې پاتې شوې خو لا هم له 6 ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې په کې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوې نه شي.
څه باندې اونۍ وروسته یعنې د مارچ په 21 په افغانستان کې ښوونځي پرانیستل کېږي خو تر 6 میلیونه ډېر ماشومان چې اکثره یې نجونې دي له ښوونځیو پاتې کېږي.
د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له 2 ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نه یوه دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتېدو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په 2 په میلیونونو نجونې د ښوونځیو په لور ولاړې خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان کمشنر وولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي د نړۍ پر حکومتونو شخ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي سره له دې چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
داسې مننه اوس هم د ازادي راډیو نور خبرونې.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو. لمون سره میلم ماده دی او خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وای چې د خځو د ورځې منځل دی دوی بشري او اساسي حق دی. روزو خپل میلم ماده په پایل کې خوډې زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت را کړ. راځو خبرونه ته د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاکل چې په ټوله نړۍ کې د خځو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږیږي.
اتم د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د خځو د ورځې په نوم باندې او د خځو د حقونو په دغه ورځ باندې درناوی کیږي. د خځو حقونه جوتیږي، د خځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیوال ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځې مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا خځو ته د دې ورځې لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرلی شو کنه؟
د خځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځې لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځې په حیث ترې لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، که شرعي حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي، د دې توجه نشي، زه فکر کوم دا بستر جفای میرمن سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمنځو او نور حقونه ته توجه ونکو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انسان ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنا چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوی ده، له تحصیل نه شوی ده، او به تعلیم ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. به تعلیم انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یو شتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره او د اسلامي امارت له مشانو څخه مداهله ده چې د برخې ته پوره توجه کی او ملت چې نیمه برخه میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محروم نه کی.
بله، له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغیزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د څو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډېره بده اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم معنوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا بیا په کور کې دننه څومره بد اثر کوي. په عامه خبره د یو شمېر نارینه وو تبر ته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپله قیدګیر دي او له وړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وه.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې و. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه میرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي. پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډېره منفي اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډېر په تکلیف وي، ډېر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کېږي. بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډېر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونو نه چې دوی له میرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل میرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل میرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خواشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کړي، یو نارینه یو میرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومانو روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی، هغه عمل دی عملات چې هم بیرون په ټولنه کې له سره خشونت وسی، عام په کور کې وسره وسی، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو را توې چې دا ماشومان به پراتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی؟
متاسفانه، متاسفانه په دغه یو محیط کې، په دغه یو فامیل کې کچېری یو ماشوم استرکیږي، دا دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده. هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل لیرې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ژوند ټول امکانات برابر کی، او دا د دولت مسؤلیت ده. په اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. که چېرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل میرمن حق نه خبر نه وي، او یو میرمن د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغه یو محیط کې به ماشومان ستریږي، په دغه یو محیط کې به شخصیت لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اخ نه سره د مسالې توجه کی نو دا د ماشومان سره یو ستر جفا ده. یوازې یوازې یو با تعلیم مېرمن یو با تحصیل مېرمن کولای شي چې هم د خپل حقونو ته هم د خپل ماشومان حقونو ته او هم د خپل کور د نارینه حق ته د خپل خاون حق ته پوره توجه کی. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخه ته اشاره کوم او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه کی. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه د زمونږ مسلمان خویندې نه به برخه کوي د دې ترې دغه حق ورکي.
بله، مونږ او تاسو د دې شاهدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل شول یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کول هم د میرمنو حق ګڼل کېږي. نن ورځ هماغه ورنه اخیستل شوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري، په کور کې ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړې ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري، چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي. د کار کولو په هر برخه کې اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوصو د احکام مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نشي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نشي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نشي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښولی شي. او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون د اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید ونه ګډل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمنه ده چې کولی شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې زموږ لوستې ښځې په کور ناستې دي، زموږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زموږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی دی، همدې لپاره ډیرې زوریږي. دا به د دې لامل نسي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدهیي سي؟
طبعا چې عقدمندان پیدا کیږي، او دغه عقدمندان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا عقدمندان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کې شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري، یا مثلا نور خود نه ولري. یا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي، او پرې نږدې چې عقدمندي پیدا شي، پرې نږدې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغیر کې، د نظام په تغیر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدي شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون د موږ او تاسو موضوع اتم د مارچ و کراسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده تاسو ورته نمانځئ؟
یوازې اتم د مارچ نه، زه خپل شخصي نظر که زما نه پوښتئ، نو زه په دې فکر کې یم، په دې کوشش کې یم چې هره ورځ مې خپل د میرمنې ته هغه قانوني او هغه شایي حقوقی چه واقعا حقی ده، انسانی حقی ده، شرعی حقی ده، قانونی حقی ده، آغا ورتزه ورکم. زه په دې فکر کې یم چې هر ورځ لمرمن سره مې چې تعهد کړی ده په عقد نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنه وفادار پاتې شم او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغه سي چې ژمنه یې کړې ده په عقد نکاح کې هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې یو ښه ژوند کولو، دې خوشاله ژوند کولو زمينه برابره کړي.
بله، دغه سي مناسبتي ورځ چې تاسو په کور کې مانځي د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوي، خپل بیا څومره د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکر کړی ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه ادا کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت را فکر کړی او زه د ازادۍ احساس کوم، زه د یو ښه فکر احساس کوم، زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمنې رضایت حاصل کړم.
ل خپل ځوان نمو د تاسو لپاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ځوان له تجربو نمو د ټولنې په سطح نارینه او طبیعت کورنۍ په سطح دوی ته څه وایي؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغه افغان ورونو ته دا ویل لرم او دا غکه عمر باندې چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بی برخي، نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکي او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی، د یو با شخصیت ژوند کولو، د یو آرام ژوند کولو او همدارنګه د یو صمیمی ژوند کولو هغه خوند احساس کی او دوی ته د حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې، په یو آرام چاپیریال کې، په یو صمیمی چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان ستړي شي.
بله، تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکاره سوله تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړې یاستی؟
متاسفانه واقعا دا زاورون که خبره ده، زما کوچنی لور ده چې تروسه د مکتب هم نه ده، اما سکال غواړم چې په خونځي کې شامل کم. اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونه په خونځي کې وي، شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس به تعلیم دي، زه د دوی درد احساسوم، ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لومړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل له همدارنګه نور حقونه دي د دې زمينه ورته مسایل کې او اوس ورته دغه زمينه مسایل اندازه دا درد احساسوم. واقعا چې دا ډیر ستر درد ده، هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محروم وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوراون کې خبره ده او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو، دا وانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمو سره میل مواد یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پنځه استاد عبدالعظیم صفای نوموړي ویل چې د ښځو د ورځې منزل دی دوی اساسي او بشري حق دی. تربیه مو په لاس پارو پرځ کې چې یاست خوشاله او بریالي اوسئ.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0000422111. شمیره بیا تکراروم 0000422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملمه
دیر ماشوم ولی جوان که من بعد نگران کابل دوده چیزی تو چون عمر ما تا پترات نشتا خود ما افغانستان که طول جوان می پا کابل که تشویده.
نو لمرانی زده کلی لیسی دوره و پا انتون دوره مو هم عمل تا تیره کلیده عمل تا مو ویلی دی.
ما ابتدایی خونزه همه پا میرویس خونزی چه آقا ده کتی زنگی و مامورین کارتی ترمینز یوزه و ال تلوزه و تغییر و روست بیز لارما امانی لیسی تا چه آقا وقتو که امانی لیسا ده نجار لیسی پا نامه یادی ده ال تمی بیا علی لیسا و لسته ده.
او پا هنتون بو چرت اول وستا و چم اول وستل؟
کله چې زه د امانی لیسی نه خلاصیدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو ما افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوئ او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې موخه دا وه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والله کې یم او دې خو آخوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والله کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو. نو پته مې ځان ته مې وپتیل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمني ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړه، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هیڅ افغانستان ته لاړ نه شم. ما هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړه.